اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې. هله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځي څلور بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 23 نیټه ده. په دې غړي کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. همداراز ریپورټونه هم لرو، مرکه به هم دراورو او نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه کوو. او په وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مزنګ چوک ته د شهیدانو چوک نوم ورکړه. کوریډور فرنٹ په کاشرګوا د اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د حقونو په هدف تحریک شروع کړی دی. او د ترکی چارواکو د پالیسی کودتا د هسې په تړاو فتح الله ګولین ته نږدې یو لړپړی چارواکی نیولی دی. دا خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مسنګ چوک ته د پرونې پیښې وروسته د شهیدانو چوک نوم ورکړی. د کابل په د مسنګ چوک کې پرون د روشنایي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په بریدونو کې اتیا تنه وشل شو او 211 تنه نور زخمیان شول. لارک څخه نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر لخوا د مسنګ چوک ته د شهیدانو چوک نوم ورکولو مقصد دا دی چې راتلونکي نسلونه د جمهوریت په برخه کې د دې هېواد د خلکو قربانۍ هېرې نه کړي. هلته ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ د ټلویزیوني وینا پر مهال دا برید په سختو ټکو کې غندلې دی او نن یې ملي ماتم اعلان کړی.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن یم. د یو باصلاحیته کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي.
دا پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د کابل پرونی خنړی بریدونه په سخت ټکو غندلی. د وزیر اعظم له دفتره پرون مشال ریډیو تاسو ته ول شو خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف او ولسمشر مومنین حسین د کابل بریدونو د قربانیانو له کورنو سره خواخوږي خودلی او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو مشترکه دشمن دی. د خبر پختونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره تحریک پیل کړ. دوی دا تحریک د کرګ ضلع نه شروع کړي. د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویل ک سهم صوبای حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي شوي، خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. بلخو مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې اقتصادي راهداري کې به ټولو صوبو ته حقونه ورکوي، خو خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې په دې اړه تحفظات لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منصوري ورکړي چې په نتیجه کې به د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نورم زیات شي. نوموړي تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا فیصله د مخالفه ګوندونو سره په ګډه کړي. هغه زیاته کړه
دا ټول اختیارات چې کوم صوبې سره نو کوم سره د پولیس خلاف اختیارات نو چې دی خلاف موږ انکوایری سره کولای شو. هغه اختیارات هم دی ته لاړه موږ سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټینګ باره کې موږ سره دا اختیار نو کوه. هغه هم دی ته ورکل او دغه سي 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دی ته لاړه.
د یادونه وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په مې میاشت کې د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوي وو او دا غیراسي منتخب نمائندگان وخت په وخت د اختیاراتو او ترقیاتي فندونو د نشټوالي ګیلې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د فنډز د کمی له وجې د جنکو لپاره د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د جوړ شو شاوخوا 300 کالجونو بندولو پریکړه کړې ده. په پېښور کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو چارواکي آصف باغی نن مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی کالج تیر کال بند کړی دی چې له وجې د سکول د سلګونه جنکو تعلیم اغېزمن شوی دی.
دیکھیے جمع خیال طرح 70% اسٹوڈنٹانو ابھی ایجوکیشن کنٹینیو نہ تو ابھی الٹا بریک اپ شو اور موجودہ دا چکم دے صوبائی وزیر اعلی دے پیٹرن شیپ دے دا بدنیت پر بنیاد باندھی دی دا یو سازش شروع کرے موجودہ حکومت پدی کے مکمل ناکام تو تا سودا واسی انقلاب دے تبدیلی دا ایمرجنسی پنوں مے دا تا سودا نہ ہٹ دا تعلیم قتل ولے ہو.
بلخوا سره سی وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته ویلي و چې په دې مسأله به ل لوړ پړو چارواکو سره غونډه کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د زابل والی بسم الله افغان مل لیوی وسلوال حمله روغ وتلی د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال نن مشال ریډیو ته ویل چې په والی سو شیبی مخ کې د زابل کابل په لوی لار په شاجه ول سوالی کې وسلوال بریدو شو چې نوموړي ته پکې سیان نه دی رسیدلی التا د جوستان چارواکی وای چې په دغه ولایت کې د افغان سوکونو وسلوالو مخالفینو ترمنس پنخته کې د طالبانو یو کمانډان او سلور وسلوال وجل شوی د جوستان والی محمد رضا غفوری نن مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوالو تیر شپه د شاد ولایت په درزابل سواله کې د سیمه ایسو پولیسو په پوستا حمله کړی چې په جوابي برید کې کاری صدر او سلور ملګری یې وجل شو د ترکی چارواکی وای مذهبي عالم فتح الله ګولین ته نسته اغه لوړ پړي چارواکی نیولې دي چې انکرا ور باندې د دې میاشتې د پوزي کو دتا د هسي تور لګوي چارواکی وای هلهنسي چې د فتح الله ګولین د خلاصي پتوګه هم یادېږي پرون په تربزون صبح کې ونیول شو چارواکی سیاتوي چې هلهنسي د 15 جولای د پوزي کو دتا د هسي نادوارو سره وړاندې ترکی ته داخل شوی وو د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلوا بلتون پالو پر ضد عملیاتو کې پتی رو سلیرشت ساتونکو کې شپږ اوکرایني سرتیري وشل شوی دي د ولسمشر پترو پوروشینکو په سی بیان الکساندر موتوزیان نیکنن ویلي دي چې د پدې پیښو کې دیال سرتیري زخمیان شوی هم دي او نن د عراق سرخر بغداد کې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د پوستې خوا ته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ شو بلا وخت ده بیلابیلې رسنۍ د عراقي چارواکو په حواله لیکي چې په دې برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي دي هلته د هسپتال یو چارواکي اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې پولیسوال هم شامل دي دا پیښه چې د شیاګانو په سیمه کې شوې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې نساء جوړ باندې کول تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نو ریپورتونو ترڅنګ اوري د کابل په دې مزنګ کې د پرونی ځنوجن خبري د روس ته افغان ولسمشدن پټول هواد کې ملي ماته اعلان کړي ولسمشر ویل زه په دغه برید کې د شهیدانو د والدینو په شان دردمن يم
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم
د پاکستان وزیر اعظم هم د غبرید غندنه کړي او د کاریډور فرنٹ تحریک مشر د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د پښتنو او بلوچستان د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نن تحریک شروع کړي
د دې باندې ان شاء الله احتجاجي جلسه په سخت نظر دي کرک کې کیږي او هغه کې به د کرک کام ټول نمایندگان ولشي ډلې او سیاسي ډلې ټول سیاسي ډلې به ان شاء الله حاضر وي
د خبر پښتونخوا حکومت د فرنٹیر ایجوکیشن په نوم د جنکو د یو شمیر کالجونو تړلو پریکړه کړې د کالج یو انتظامی مشر اوس د کونکي وای
د دې زما سره تر 70% سټوډنټانو اغي ایجوکیشن کنټینیو نه کوي الته بریک اپ کوو نو ایمرجنسی په نوم باندې راته ځان نه غټ د تعلیم قتل غوړې 18
کالج ځایبن کړم دا پر یو غټ لاس
سره او دنن په باختر سوري خبرونه کې د یو انجروز نن ته تون ریپورت اهم ځای شوی
تصویر داسې ګورو چې ټول د سولې په اړه کې دي چې باید زمونږ هیواد ته هله د ټول هله امدا ده چې زمونږ هیواد ته سولې راشي
نور هم یو شمیر بوتونه درول ماشاالله ډیو سره اوس نو زه خبرونی لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې په پرونی ځنوجن کې برید کې د وجل شو کسانو شمیر اتیا تر رسیدلې په دې چاودنو کې په لزګون نور کسان جوبل شوی اهم دي افغان ولسمشر نن په ټول هواد کې ملي ماته اعلان کړي ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د پیخي د قربانیانو بدل به واخلي ملګر ملتونو یو شمیر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د جنبش روشنایی پر لارون وشوه جنگی جرم او د نه منلو وړ عمل بللې په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو لپاره پر اما غونډو او لاریونونو بندیز لګولې تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد په دې ریپورت کې ورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي ولسمشر دا سرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځنوجون کې برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمن يم د هرې کورنۍ چننې عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي پا په غم او درد کې شریکم
می باشم.
ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسیون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنی پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودونکي مواد منفجر نه شول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلې او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کابل کې پرونی خونړی ځانمرګي برید غندلې. نوموړي د پیښې قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید په شریکه جګړه او شریکې هڅې وشي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هره بڼه او شکل وي په کلکو ټکو غندي او له افغان حکومت سره هر قسمه مرستې او ملاتړ ته تیار دی. پڑے نور تفصیل پڑے راپور کے اورو.
وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره غانو د خونړی ځانمرګي بریدونه په کلکه ټکو غندلی، د قربانانو له کورنوي سره خواخوږي خودلې او د ترهګری په لمن زوړلو کې د افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی خودلې دی. د ښاغلي شریف له دفتره په دې اړه په یو خبر شوي بیان کې راغلي، ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید ګډه جګړه او شریکې هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ ډول درناوی نه کوي. د دوی دا ناوړه عمل باید په اوسپنیزو مټو وځپل شي. ښاغلي شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هېواد هر ډول ترهګري په کلکه ټکو غندي او په خبره یې پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګري او بنسټ پالنې د پدیدې د ریښې ایستلو په لړ کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي.
تاسې رپورټ واورېدو. همداراز دلته کې یو بل رپورټ هم لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیڅ داسې سند په لاس نه لري چې ثابته کړي پاکستان دې د حقاني شبکې او د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات کړي وي. ښاغلي غنی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوي او برملا غونډې جوړوي خو پر وړاندې یې اقدام نه کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو بیرته خواله د ترګری پر وړاندې د پاکستان پر عملی اقداماتو پورې مشروط بولی. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه ده کړې او په وزیرستان کې هم چې کوم عملیات کړي حقانی شبکې هدف نه و. محمد اشرف غنی د پاکستان له جی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغان ځواکونو یو لس ځله د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد عملیات کړي خو د پاکستان د ورته حمله هیڅ ثبوت نه لري. په دغه مرکه کې چې د یک شنبه په شپه خبره شوه، ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان له دې کبله انتقاد کړی چې پا په خاوره کې حقانی شبکه او د طالبانو مشران آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي.
دا خبره څوک را دولی سي چې د طالبانو دفترونو په کوټه کې دي؟ تاسو ورسې هلته له طالبانو سره خبرې وکړي، کای ادرس غوړي زبې در کړم. طالبان په آزاد توګه استخدام کوي، مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. موږ ول سره پر فضل الله بمباري کړي، دا چې هغه وساوي لري زما مشکل نه دی. آیا تاسو د قانی شبکې مولا عمر او مولا منصور پر ضد کوم حمله بیلګه را شوډلای سي؟ منصور له کراچۍ څخه د پاکستان په پاسپورت سفرونه کول. آیا فضل الله په افغانی پاسپورت له کابل، هرات یا کندهار ته سفر کوي؟ وګوري کله چې هغوی ټپیان سي درملنه کیږي او په اسلام آباد کې غونډې جوړوي.
له پاکستان سره د افغان حکومت اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په ترڅ کې طالبانو د حمل په یو دیرشمه د کابل په محمود خان پله کې خونړۍ حمله وکړه. وروسته افغان ولسمشر د پاکستانی چارواکو پر وړاندې خپله لهجه توند کړه او د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. له دې حملې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل نور له پاکستانه د سولې هیله نه لري، خو دا ترې غواړي چې د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه مخالفین وځپي چې د سولې مخالف دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له جنوس سره په مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ولسونه سره ورونه دي، خو له حکومت سره به یې هغه مهال اړیکې ښې شي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
لومړی قدم دا دی چې دوی باید د معلومو تروریستانو په لټه کې سي. دا معلومه خبره ده چې که دوی د ترهګرو په وړاندې عملي اقدام ونه کړي موږ باور نه کوو. دویم قدم دا دی چې دوی باید د څلور اړخیزو غونډو ژمنې عملي کړي چې هغه د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو مخالفینو موضوع ده. هغه مخالفین چې سوله نه غواړي باید له پاکستانه بهر کړی سي.
ولسمشر په خپله دې مرکه کې ویلي د افغانستان بهرنۍ پالیسي مستقله ده او له هر هیواد سره یې اړیکې په بل هیواد بد اغیز نشي کولی. له پاکستانه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عملي همکارۍ غوښتنې له ډېرې پخوا څخه تکرارېږي، خو تر اوسه د افغان چارواکو په باور څرک نه لیدل کېږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستئ. زو پیښور ته د کریډور فرنټ تحریک مشر د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د پښتنو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لنن د کرک ضلع نه تحریک شروع کړی دی. د کریډور فرنټ مشر ډاکټر سیدال مسعود نن له مشال سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره نړیوال عدالت ته هم تللی شي. له نوموړي سره زموږ همکار ګولیاز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا تحریک له کومه ځایه پیلوي او تر څو به دوام ولري. نو په ځواب کې سیدال مسعود وایي
د دې په نن انشاء الله احتجاجي جلسه په سخت نظرتي کرک کې کیږي او په هغه کې به د کرک کام ټول نمایندگان ولسی ډلې او سیاسي ډلې ټول سیاسي ډلې به انشاء الله حاضر وي. دغه به تر هغې پورې بیا به نورو ضلعو کې کوو جلسې. نن امید دا دی چې کرک کوم به یو ډېر اهم اعلان هم کوي.
ډاکټر صاحب کدار ته لږ تفصیل راکئ چې ستاسو چې کوم دا تحریک شروع کوي دا به په سو پړاو کې وي او په کوم کوم ضلعو کې به تاسو نور هم احتجاجي جلسې یا غونډې کوي؟
په دې کې جی د صوبې خیبر پختونخوا ټولو ضلعو کې، د بلوچستان ټولو ضلعو کې، فاټا کې او په خصوصي توګه په تاکوټ کې په 6 اگست د اوسره موږ تاریخ ورکړی دی. تاکوټ هغه ځای دی چې د کم نه اغه شپږ 6 کیلومتر د کریډور سړک به جوړیږي چې د کم د پر ازمکه تر اوسه پورې نه دا غسته شوی او مونږ دا وایو چې دا ازمکه مونږ نه ورکو تر څو پورې چې زمونږ کریډور اته لیکل شوی و دې شوی اعلان نشي او کریډور مونږ تر کړی شوی نه وي.
ډاکټر صاحب قدر ته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تاسو رقم جمعنی کړی بي یا سیاسي ګوندونه په دې معنی چې په خوا مونږ قتل ډیر زیات چټکو په دې اړه باندې به بیندوم راتل تاسو سره به مرسته هم کوله اغي تاسو سره اوس هم ولاړ دي کنه؟
دا ډېر هم سوال دي اوس هغه نمونه نه دی ولاړ خو مونږ د هغه ګيله یا بودی په څه بدر ده نه وایو. مونږ چې دا کام ته لاړ شو او د دې کام نه چې کله یو کامیر او ول راشي نو دمز مونږ خپل د کام وطن خلک پر سټکم نه دی وطن دی، اسمن یار ملي خان هم دی وطن دی، مولانا فضل الرحمن هم دی وطن دی، ان شاء الله تعالی دوی به ټول د ځان سره اخلو. دا وزیر اعلی صاحب پخپلا زمونږ د کوریډور کنونشن کې دا اعلان کړو چې کوریډور زمونږ نشو نو د ایچا بنشي. دا دا ویلي چې زه به دا الزاز مکه د اغستو لپاره نه ورکوم. نو امید دا دی چې دوی به د خپلو وعدو نه نه لرې کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو له ډېرې مودې راهیسي د دې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا د او د بلوچستان د حقوقو لپاره مبارزه کوي. آیا تاسو څه ګڼئ چې دا تحریک بس اثر ولري وکړي؟
اول خدای دا چې زموږ سره دا لار راځي د تاکورو د هوینې د شپږ شل کیلومتر سړک نه ورک نو دې په کومه لار بوزي دې به زموږ خبره خامخا مني. دویمه خبره دا ده چې د کوریډور په حواله سره چې کم دې دې څلور زره شپږ سوه ارب روپۍ قرضې اخیستي دي. یعنې دا به چې زمونږ نه دی نه دي مونږ پیسې ولې ورکړو. درېیمه خبره دا ده چې زمونږ په دې کاریډور په حواله سره او د دې د ماحولیاتو په حواله سره مونږ بین الاقوامي عدالت هم کړی شو. د دې په حواله سره ډېر شیونه کولی شو. یعنې داسې اوس هم داسې نه ده چې ګنې دا بالکل رانوتښتېدله یعنې راویوړی شو نه دي. اوس هم دا وخت دی که کام راویښ شو نو د کام دپاره بیا هېڅوک هم د هغې په لاره کې دیوال نه شي جوړېدی.
دا د کریډور فرنٹ تحریک مشر سید علام مسعود په پیښور کې د دوی سره زموږ همکار ګلیاز پر دې اړه خبرې کړې وې چې سید علام مسعود وایي چې لنن د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کریډور په برخه کې د پښتنو حقوقو ترلاسه کولو لپاره تحریک پیلوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته وګستئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د فرنټیر ایجوکیشن په نوم د جینکو د یو شمیر کالجونو تړلو پریکړه کړې. که څه هم حکومت وایي چې دغه پریکړه یې لدې وجې کړې چې د دوی سره د فنډونو کمې دی، خو بیا د کالج انتظامیه او همداراز دغه کالج زده کوونکي وایي چې لدې ګام سره به د دوی تعلیم اغیزمن شي او همداراز که یو خوا به له دې سره د یو شمیر جینکو زده کړې هغه په ټپه ودرېږي، نو بل خوا هغه جینکۍ چې اوس هغوی په دغه کالجونو کې زده کړې کوي د هغوی تعلیم به په نیمایي کې پاتې شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر جان په دې رپورټ کې.
پیخور نوتیه کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو انتظامی مشر اسف باغی مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې ردوی کالج تیر کال بند شوی دی چې له وجې د سونو جنکو سبق اغېزمن شوی دی او دوی د پاکستان تحریک انصاف کند حکومت د تعلیم ایمرجنسی د دې ګام له وجې دروغ وبلله.
د دې کې زما خیال سره 70% سټوډنټانو اغې ایجوکیشن کنټینیو نه کوه اغې ال بریک اپ شو او موجوده د چکم د صوبایي وزیالا د دې پټن چیف دی د بدنیته په بنیاد باندې دی دا یو سازش کړی. موجوده حکومت په دې کې مکمل ناکام شو او دا چکم د ایمرجنسی ناپیش شوی په صوبه خیبر پختونخوا کې. تاسو دا واقعي انقلاب دی او تبدیلی ده. ایمرجنسی په نوم باندې دا تاسو دا نه غټ د تعلیم قتل ولې وکړو.
حسینه بشیر چې هم د دغه کالج نه زده کړه ترلاسه کړې دي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو تعلیم ماسې هم کم دی، خو داسې ګامونو سره به د دوی شرع نور هم کم شي. نو باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دوی ته پنګې یا فنډونه ورکړي.
دې وجه باندې وایي چې موږ سره بجټ نشته، فیمیل سره لري لو یا بهر لو اجازت نشته، چونکی دا فیمیل کالج دی صرف دی کی خپل مطلب هر چا خپل خویندې لوریانې ایڈمیشن ورته کړو. 18 کالج زایبن کندنګ د پر یو غټ لو سره آل کی پی کی چې تاسو خپل اندازو کې 18 کالج دی ز 1500 تاسو د یو یو کالج اور دی کی د سیکنډ ایئر هم کلاسز شروع، د فورث ایئر هم نو اسټاف شو کنه. د فورث ایئر اور سیکنډ ایئر والے جن کې بچر د زی تھرد ایئر اور مایگریشن کې خدا سیکنډ ایئر اور فورث ایئر چې کم شروع دی اغي بس کین
ولې پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومت وای مشتاق غنی او بیا د تعلیم صوبایي وزیر عطف خان سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. ولې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب لویلي چې په دې اړه باندې بدوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خبرې اترې وکړي.
موږ په دې باندې یو فل پلیج میټینګ راوغواړو. د خبر ما ذهن ته رسیدلې ده موږ ایجوکیشن او زب سی ایم سی په نوټس کې دارا ول او موږ ای پی ایف کالجونه بندولو په ځای باندې سترنتن کوو. هغه زموږ ضرورت دی، هغه زموږ یو پوره بوج کم کړی دی، لہذا هغه موږ ختمولو په ځای انکرج کوو، سترنتن کوو.
د پامړله چې دغه فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالجونه کال 2000 کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی چې پکې په زرګونو زنانو تعلیم ترلاسه کول. ولې موجوده د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د فنډز نه لرلو له وجې دغه کالجونو د بندولو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د بلوچستان حکومت ویلي چې د صوبې په مرکزی ښار کوټه کې د سلو څخه زیات خونځي یا سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په کاغذونو کې شته خو په مزکا وجود نه لري. د دې ترڅنګ 15,000 استادان تنخوا اخلي خو په سکولونو کې حاضری نه کوي. تفصیل له کوټې د ایوبترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې سل شونځي یا سکولونه داسې دي چې هغه د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه باندې نه میندل کیږي. د خبره د تعلیم صوبایي سکتر ډاکټر عمر بابر د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
د موږ سره 12,000 سکول دي سرکاري آس پاس، یعنی 15 کم یا زیات. په دې کې په کوټه کې دغه ځای معلوم شو دي اراؤنډ 100 سکولز داسې دي چې هغه لوکیټ کیږي نه، یعنی دا چې هغه چې دغه اګینست کوم اډرسز لیکلي دي دی چلته ورغلی دلته هغه سکول نشته. نو اوس دا دی یا اډرسز چینج شوي دي یا په پرایویټ بلډنګس کې دا سکولونه اسټابلش شوي وو، بیا اوور د ټایم مکانی مالک دغه ځای په خالی کړو دی یو بل بلډنګ ته شفټ شوي دي. نو دا اوس موږ پلټن کیو چې موږ دغه سکولونه آیډینټیفای کړو چې دا چیرې دي. په دې کې به یقینا ځینې ګو سکول زمي.
د نوموړو په وینا چې په صوبه کې دا وخت 15,000 استادان تنخواوي یا معاش اخلي خو په دوی کې یوازې 4,000-5,000 وکار ته راځي او نور لا تر اوسه لا درک دي.
چې ګوا یو سړی انډرایډ په لاس کې دي دغه اوس سکول ته ځي، د سکول یو پروفایل له ما سره پر مایس باندې لګېدلی دي چې په دې سکول کې فار اگزامپل 30 ټیچرس دي. دغه سړی هلته ورځي ګوري چې وګدر 30 ټیچرز هلته ستا وکړه، بیا ماته دی بیرته رپورټ راکوي. نو ماته دا اندازه لګیږي چې مثلا د سنکشن سټرینت اگینسټ د څومره خلکو نمونه دي، څومره خلک تنخواوې اخلي، څومره خلک ډیوټي کوي او څومره خلک پر کور ناست، د دې فرق کوي. نو دغه سیستم چې دی اوس شروع شوی دی، موږ ګریجولي دغه سیستم انریچ کوو.
د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی بابر وویل چې په بلوچستان کې نږدې 15,000 ماشومان او ښوونځي ته ځي او 9,000 ماشومان لا اوس هم د سکول د باندې ګرځي.
دا اوس داسې تفصیل داسې دي په سرکاري سکولو کې 8,50,000 سټوډنټس دي هغه انرول دي. په پرایویټ ادارو کې چې تعداد یې 2,000، په هغه کې 3,00,000 سټوډنټس دي هغه انرول. په مدارس کې چې 4,000 تعداد دی سټوډنټ، 3,60,000 انرول دي. د بی ای ایف سکولز دي تعداد یې د بلوچستان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې تعداد یې 600 دی، په دې کې 1,500 سټوډنټ انرول. د یو ایچ سی آر سکولونه دي 40، په دې کې 8,000 سټوډنټ.
د تعلیم سکتر زیاته کړه چې په صوبه کې نږدې 4,000 دینی مدرسې دي، په هغه کې یوازې 800 مدرسې د حکومت سره رجسټر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. ترکی حکومت پاکستان ته خواست کړی چې په ملک کې د فتح الله ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي ټولې تعلیمي ادارې بندې کړي. یادوي چې ترکی حکومت په ملک کې د ناکامه پوځي بغاوت تور په فتح الله ګولن لګوي خو ګولن دغه تورونه ردوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی وای چې په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر مطبوعاتو ته وویل چې حکومت یې ټولو ملګری ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو زلو مخنیوي وکړي. د ترکی د سفیر وینا وه چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکو ادارو په حق لای حکومت پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی. د ذکر دا چې په پاکستان کې د یاد ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې دا وخت د یاد ګروپ د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې قریبا 28 کلونو کې د 10,000 پورې طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي. څومره امکان لري چې پاکستان حکومت به د ترکی دغه غوښتنې ومني؟ د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز:
د پاکستان او د ترکی یو ډېر ښه تعلق دی، بالخصوص په پنجاب کې د ترکی د حکومت مختلف پروژې داسې روان دي چې په هغه باندې د پنجاب حکومت ډېر انحصار کوي. نو ما تخکاری داسه چې حکومت با لازمن سنس اقدام خو کوي، خو شاید چې یکدم دا سکولونه بند نشي ځکه چې په دې کې هزارها بچی سبق وایي. خدا امکان شته چې ورو ورو مرحله وار به د ګلن تحریک زیر اهتمام پاک تو سکولونه چې دی د هغه حوصله شکنه اقدامات او خطر راشته.
د تعلیمي چارو یو بل کارپو شیرالم شینواره وایي:
پاک تر سکولونه او یا د نورې ادبي سرگرمۍ ته دلته تدې دا خو ماته
صحیح طریقہ نہ کاری سے داسې دمر زردا ادارے بند کړل شي ولې چې دا یو ځدی ویلې ادارې دې نه ویته ورخره فرص کدا څه خبرې نو بیا دې باکته جهزا غسل پکار دی دا قتل پکار دی چې دا څه کمی خبرې چې هغه زمون ترکیه نزورو باندې کنه لګي او فتح الله ګلن فکر چې خورې یا کم ادبی پروګرامونه یا علمی پروګرامونه چې دې هغه غلط نتیجه راوتی شي ولې چې زموږ ډېر غریب ماشومان ټیلنټډ ماشومان دې بیا ترکی ته هم لیږي بهر ملکونو ته لیږي نو فکر کوم چې اغیزمن خو به وي پکار نه چې دې ادارو بندش وشي
یاد دی وی چې دروانې میاشتې 15 نیټه په شپه په ترکی کې د فوز ایوې ډلې په سرکاري ټي وی قبضه وکړه او له هغه ځایه د مارشال لا اعلان وکړو چې ورستو د ترکی صدر ویډیوي پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته دی راووزی د پیغام لخ پرې دو سره سم په مختلفو خارونو کې خلک لارو ته راووتل او کودتا یې ناکام کړه.
تاسو ته احمد الله ریپورت اوریدو وخت شوه دی 4 بجې لانی سجمل د خبر لنډی جوړ
افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د مزنګ چوک ته د پرونې پیښې وروسته د شهیدانو چوک نوم ورکړ. د کابل په د مزنګ چوک کې پرون د روښنایي غورځنګ د مظاهرې پر مهال په بریدونو کې اتیا تنه وژل شوي او 211 نور زخمیان شوي دي. د خبر پښتونخوا سیاسي اتحاد او کوریډور فرنټ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره تحریک پیل کړ. دوی دا تحریک د کرنسی له نه شروع کړي. د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویل که څه هم صوبای حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معامله غلي شوي خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منصوري ورکړي چې په نتیجه کې باید د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامي اختیارات نور هم زیات شي. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا فیصله یې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د فنډز د کمی له وجې د جنکو لپاره د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د جوړو شوو شاوخوا 300 کالجونو بندولو پرېکړه کړې ده. په پیښور کې د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج یو چارواکي آصف باغین نن مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی کالج تیر کال بند کړی دی چې له وجې د سلګونو جنکو تعلیم اغېزمن شوی دی. د زابل والی بسم الله افغان مل یو وسله والی حمله رو غوتلی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال نن مشال ریډیو ته ویل چې بسم الله په شاجه ولسوالۍ کې د یو جمعه د پرانستې لپاره روانو چرو باندې په لاره برید وشو. د ترکی چارواکي وایي مذهبي عالم فتح الله ګلین ته نږدې هغه لوړپوړي چارواکي نیولی دي چې انکرا ورباندې د دې میاشتې د پوځي کودتا د حسید تور لګوي. د هلهمسی نومېږي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیګنو پالو پر ضد عملیاتو کې په تیرو 40 ساعتونو کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي او 14 زخمیان شوي دي. او نن د عراق سرخار بغداد کې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د پوستې خواته چاودنه کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مړ شوبله اوښتې ده. د دې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وای د پاکستان او افغانستان په پوله د غوړ نظام جوړولو لپاره په کمی سلامتي کمیټې کې د شوې فیصلې په حق لکه سهم پورا او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي. خو تیر وختونو کې د لړکی حل ځلې خای چې حکومت سمره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله تورخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دی. نو پکار دی چې دې لړکی افغانستان کې هم غور وکړي شي ځکه چې د دې عمل نه به تر خګري کې تر ډېر حد کمې راشي او د افغانستان او پاکستان بل یو بل ګیلې هم ختم شي چې اکثره وایي د یو بل د خاوري تر هګر راوړي. ادارې زیاتوي په تورخم پوله باندې ټرانسپورټرانو ته پښتناتي کارت خودلو اجازه ورکول د دې خبرې دلیل دی چې د دې مسلې د حل لپاره د دوه خواو اتفاق موجود دی. نو په دې رڼا کې پکار دی چې دوه ملکونه سره کینی او د دې مسلې کلک حل رو باسي. ادریا اخری کې لیکي د افغانستان او پاکستان خلکو له یو بل سره خپلوي کړي او دوی د یو بل کرا تګ راتګ هم کوي. نو پکار دا چې په اسانه طریقه د دوی د تګ راتګ لپاره هم یو لار رو ایستلې شي ځکه چې دا یو اهم مسله ده او د لړکی پاکستان لا ضروری اقدامات کول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریا کې لیکي چې د جمعې پورس د بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې کې تجویز وړاندې کړي شو چې د انسان انسانی گردو په غیر قانوني توګه د خرڅونکو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي، او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د گردو اغستو لپاره راځي هغوی ته په ویزو ورکولو دی بندیز ولګول شي. درې وړاندې لیکي چې په دې موقعه د یادې کمیټې چیرمین دړک ورکړه، کچري په درېو میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د گردو کاروبار له یوې مودې راهیسې را روان دی چې پکې د غریبانو گردې په ارزان نرخ اخیستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي، او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي، او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې گردې ایستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډیر ناوړه کاروبار دی، باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ رادیو په پاکستان کې په ناموسی وجن او ای پی خبری اجانس بیا په سربیا کې د افغان او پاکستاني او پناهغښتونکو د ستونزو په اړه مقالې خپرې کړي. د دغه دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسو.
د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې ناموسی وجنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسی وجنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویب پاڼو مشهور اداکار قندیل بلوچ خپل رول د غیرت په نامه وژله. د بشري حقوقو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشری حقوقو د سار ادارې یو کارکونکي سروپ اجاز وای چې په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي، او داسې یو شمیر پیښې په رسنیو کې هم نه رپورټ کیږي. په مقاله کې راغلی چې د ناموسی وژنو قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي چې قتل کوونکي کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي، خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منی کړی دي. کسوم د بشري حقوقو فعالان دا ګام استایلی خو له حکومت غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدون راولي. بلخوا اف پی خبري جانس لیکي چې د سربیا پلازمېنې بلګراد کې شاوخوا 370 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړي، او له هغه ځای د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلې او نور سامانونه دي، او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري جانس ته ویلي چې دغه له هنګری پولی ته روانه ده، او دوی د لوګي هړتال هم کړی دی. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی د غلطه د خوراک لپاره نه دی راغلي، بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتی حالات خنه دي او نه هم زده کړې کولای شي، او دغه دوه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبري جانس لیکي چې یو شمیر پناه غوښتونکي په سربیا کې ګیر پاتې دي، ځکه چې هنګری هیواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناه غوښتونکو مخه ونیسي. خبري جانس د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وایي چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلي دي. بلخوا د سربیا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
لږه شبه کې درته د باختر ستوري اونیزه خبرونه هم وړاندې کوو، خو دلته کې یو راپور لرو له هغې وروسته چې د خبر ایجنسۍ په باړه کې د برقمبر خیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د نشه یي توکو د قاچاقو د مخنیوي له چارو سره به مرسته کوي. د سیمې پر امنیتي پوستو د ښځو تلاشي کول تړل شوي دي. د کومي مشرانو همداراز پریکړه کړې چې د سیمې هر کس به 2,000,000 روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا قاچاقي کارونو کې په لاس لرلو تورن ومندل شو. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې لهرم بچاورو.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د بر کمبرخیل قبیلې یوې نمائنده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمه مشرانو تر دې مخکې پر امنیتی پوسټو د خزو د تالاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې دا چې د تیر یو کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتی ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برقی په سرونکي ښځې نه یوازې د مخدره توکو په قاچاق بلکې تر روسانو ته د ځانمرګیو واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرستې کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د ښځو تالاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د ښځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تالاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د برکمبرخیلو مشرانو اعلان وکړ هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2 میلیونه روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي د مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلی او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگستے دا مومند پا پلان غار کے دا رباب تبلے او باجو دا سردونو محفلونا جوڑی گی که څه هم د سیمې په نورو ځینو کې داسې مجلسونه کم شوي خو د پلانغار اوسیدونکو خپلو حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواس ترکزی یو دغسې محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې په سندره پیلېږي.
په تانا نوی کلی پلانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو سپینګرو او محفل ته د 400 راغلي ملمنو شوقیانو ډېر سندرې وویلې. پلانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو او که دوبره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري نو د پلانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقي اورېدو تنده ماته کړي.
چته وینو یا چکوای کنه زو ازته ورزو لکه مطلب دا چې سات غړی کینو غب شپو لګو
هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوینوم غټلې ده وای چې د هغلي کلی شیرونه په نوې طرز موسیقي سره هم ویل شي خو هغه په خپل د هجرې محفلونه چې ډیر ساده وي خو خوي
عمدہ سیدا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جب دا او دغه بیا په هنرمند باندې ڈیفینڈ کئی چې هنرمند پاگی کی سوئی خلکو تا او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پلانغار دې سیمې ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمو ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زمانو محمد حیدر کزه مطلب دار چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي مونږ ورته مینا ورکو لکه فنکار د مینې سره کاری نه نفرت سره نه
د سندرو دا محفل د شپې تر 2 بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې بلکې د یادې سیمې د 15 زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکي وویلې او د دغه محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترکزی مشال ریډیو پړانګ
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
پا مشال لړیو ته وګسته اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري په دې خبرونه کې د مرحوم ملنګ جان په شاعری او د هغه د مزار په نړیدلې حالت یو ریپورت د وتل انزورګر الحمد الله ارباب د مرکه دویمه ورستۍ برخه او د یو انزوریز نندارتون ریپورت زې شوې دي د خبرونه کوربا باز محمد عبد
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی او ملي شاعر ملنګ جان په شاعری او د هغه د مزار په ویجاړ حالت یو ریپورت ولرو بیا به د وتلی انزورګر عبد الله ارباب د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو انزوریز نندارتون ریپورت هم ولرو نومړي ریپورت ترازو د ولسی او ملي شاعر ارواخان ملنګ جان مزار چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرمرو رغولې او په دې وروستیو کلونو کې له مزار څخه کتیبې نړیدلي چې رغولو ته اړتیا لري په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او ژمنه یې وکړه چې د ارواخان ملنګ جان مزار به په اساسي توګه رغوي نور حال په ریپورت کې درکو مرحوم استاد ملنګ جان د افغانستان یو ولسی او ملي شاعر چې د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتون قوم د یووالي ترانې نظمونه او چاربیتې ویلې وي او ولسی له خپلو حقونو څخه خبر کړی و مرحوم ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلي کې خښته په تیرو کلونو کې مزار رغول شوی و خو په دې وروستیو کې پر مزار ولاړې کتیبې نړېدلې دي په همدې خاطر د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو یو پلاوی ننګرهار ته راغلی او د ملنګ جان له مزار نه یې لیدنه وکړه په دغه پلاوی کې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل هم شامل و نوموړي چې د ملنګ جان ترانې یې لوستې او اورېدلې وي وایي چې ملنګ جان د افغانستان د کلتور او تاریخ یو افتخار و
ملنګ جان یو ملي شاعر و ما خپله شخصا د ولس پالنې د ملت پالنې او د هیواد پالنې سل ترانې اورېدلې اتیا به پکې د ملنګ جان وي ملنګ جان د افغانستان د کلتور او د تاریخ یو افتخار و زه ډېر خوشحاله یم چې نن یې پر قبر ولاړ یم خو ډېر به خوشحاله وم چې د ډېر ژوند کړی وای افغانانو ته خصوصا زموږ په شان نوي نسل ته ډېر څه پریښي وای د ملنګ جان شاعري د ملنګ جان وطن دوستي موږ ته دا رازده کوي چې څنګه کېدلی سي چې یو شاعر ملتونه جوړ کړي او په ملتونو کې ثبات راولي ملت پالنه راولي او خپلواکي راولي
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې ملنګ جان د پښتنو د حقونو د تامین لپاره شاعري کوله
ملنګ جان خو زموږ ولسی شاعر و شعر چې د څه لپاره ایجاد شوی دی ډیرو کمو شاعرانو کې به دغه مسله او دا تومله و چې په خلکو احساس راوپاري د ملي منافعو د درک لپاره او د خلکو د شعور کچه لوړه کړي او دغه شان کار او عمل ته خلکو هڅوي په دغه لړ کې شاعرانو کې تر ټولو نومیالی شاعر چې موږ درغه ملنګ جان و ځکه ملنګ جان هغه څوک چې د افغان او پښتون د حقوقو د تامین لپاره خپل شعر وایو
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیل ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ماشومتوب کې ورته پلار توصیه کړې و چې د ملنګ جان شاعري ولولي
زه چې په اول سم خو ما یو د الفت شعر نه لوسی د ملنګ جان او لا ته دا چې ماته پلار ولې وایي په علمي شاعرانو کې الفت خل ولا په ولسی کې ملنګ جان دا نه رسې چې ملنګ جان ما وکړه ملنګ جان ماته احساس جذبه او ملي شعور راکړه نور څه پوه شم شعر کې هنریت هم ډیرو یعنی یوازې حماسه نه حماسه او عشق او تغزل او هنر هم زما په نظر دا یو استثنایی دی یعنی بیخي یو نابغه
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې د دغه پلاوی مشري کوله وایي چې د ملنګ جان مزار به په اساسي ډول ورغوي
استاد ملنګ جان ولسی خوږشبه حماسي او ملي شاعر دی یعنی ملنګ جان استاد د هغه شخصیت چې دی ولسی ملي روحیا ورکوله چې نن هم زمونږ ځوانان او زمونږ خلک دغه سي مشران او دغه سي ملي حماسي شاعران ته ضرورت لري چې د وطن د مینی هغه روحیا لا پیاوړی کړي متاسفانه من خبر شلو چې دغه قبر تخریب شوی دی هم دې ته پر راغلو شي او احترام او یو دوام وکړو دغه خپل ملي شاعر ته او د دې په ترمیم کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت عاجل اقدام کوي او د مقبرې خوښه چې څه ضرورت دي هغه به برآورد کړي او ان شاء الله په ترمیم چارې به موږ بشپړ.
ملنګ جان چې په 1944 میلادي کال د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ چمیار کلی کې زګیدلې وو، د درې څلوېښت کلونو په عمر د موټر په یوه حادثه کې عمر او په خپل پلرني کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له وتلي انځورګر عبدالله ارباب سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک له لارې بیلابیل تحریکونه پیل کړي او تر ډېره حده په خپلو هڅو کې بریالی هم دی. دا چې نوموړی په نورو کومو فعالیتونو بوخت دی د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. تحریکونه خو واقعا تاسې ډېر چلولي دي، خو که د لور تحریک ته تم شو تاسو سره ځینو ملګري هم په دغه کې یو ځای شوي دي او دغه تحریک یې پیاوړی کړی دی. که یو مثال نیمې راکړي، تا د دغه تحریک څه عکس العمل لیدلې؟
مننه عابد صاحب. اول خو تاسو پخپله یو د هغه مشرانو زموږ سره په دې تحریک کې هستئ چې همې ستاسو مشوره او ستاسو په شمول د نورو مشوره موږ اخلو، ځکه دا یو مشترک کوشش دی. لور که د چا مېرمن وي نو هغه هم د یو چا لور ده. دا داسې یو کار دی چې په دې برخه کې موږ باید د ټول ولس فکر ته دا خبره ورسو. تغیر خو زه چې وینم تر دې دمه زموږ د عملي کار، چون زه خپله هم ډېرې لورې لرم شکر الحمدلله، دا خپل زما لپاره یو کور کې یو چیلنج دی چې باید په دې برخه کې زه د خپل ځان اصلاح وکړم، هغه څه چې زه ولسته ویم په خپل عمل کم. نور د دې نه علاوه موږ ګورو چې پخوا به خلکو د خپلو زامنو په حق له پیغامونه خپرول، اوس چې موږ ګورو د چا چې لور وشي عقیقه کوي، مثلا مبارکي ورکوي، یو بل ته تصویر خپروي او داسې نور. یو مثال د لاله خیل صاحب چې زموږ نږدې ملګری دی، د لور تحریک یو تکړه غړی دی، هغه چې لور وشو هغه دوستان راټول کړل، د خوشحالۍ اظهار یې وکړو، خلک یې خبر کړل. نو دا یو هغه مثبت تغییر دی چې د لور په حق.
تاسو په خپل فیسبوک پاڼه باندې په اخترونو کې د پلاستیکي تمانچو د کلچر د لمنځوړلو لپاره هم یو کمپاین چلولو، دلته مدني فعالان هم در سره یو ځای شول او دا خبرې تر امنیتی چارواکو ورسوله. تر ډیره حده هغه تحریک ځای ونیولو، په هغه تیر اختر کې د پلاستیکي ټوپکو او تمانچو رجحان کم و، ډیرو کم و محدودو ماشومانو اخیستي و.
دا ډیر اساسي پوښتنه ده او باید ولس دې مسلې ته ډیر جدي پام وکړي. مونږ د جنگ جګړې نه تیریږو، داسې نسل یو چې په جنگ کې را لوی شوي یو او په ځینې وختونو کې په شعوري توګه دا کوشش شوی چې زموږ ولس نوی نسل د تشدد د جګړې د ټوپک او دا په ځینو په اصطلاح د کلاشینکوف د کلتور سره آشنا کړي. د هغې دپاره مختلفې لارې دي چې مثلا دا سي ډي فلمونه چې په ځانګړې توګه په کوزه پښتونخوا کې جوړیږي چې د تشدد کلتور ته وده ورکوي. نو د ډېرو ملګرو په مرسته تیرو څو کلونو نه موږ کوشش روان کړی او له نیکمرغه زموږ دغه غږ د فیسبوک او ستاسو په شمول د دوستانو په مرسته د رسنیو د لارې چارواکو ته ورسېدو او هغوی بیا پریکړه وکړه چې افغانستان ته به په ودونو یا مثلا په افغانستان ته به په د اخترونو په ورځو کې چې کوم پلاستیکي ټوپکې تمانچې پټاقې او بارود راځي، د دې په هکله یو قانون هم پاس کړو چې دوی به دا نور بندۍ دا به نه را پرېږدي، ځکه ډېری تجاران چې هغوی به نور هېوادونو ته تلل دا بیا راوړل. نو دا د ماشومانو هغه رواني حالت سره یو عمدي کار روان و چې دی د وړکتوب نه د ټوپک او د تمانچې سره دی نږدې وساتي. نو هغه کمپین بیا تر ډېره کامیاب په دې و چې مدني ټولنې، دوستان، علما کرام دی په ګډه موږ سره رسنیو هغې دا پیغام ولسته ورسو، خلک یې په دې پوه کړل. ځکه په اخترونو کې موږ وکتل چې په ډېر غټ تعداد کې ماشومان به شفخانو ته د اختر په ورځ وړل کېدل، ځکه چې په هغه پلاستیکي تمانچو به د دې سترګې زخمي کېدلې، نور مشکلات به. نو هغه کار خو ختم نه دی، البته خلکو دا ومنله چې دا یو ستونزه ده او دا فکري بدلون چې دی دا ډېر زیات وخت اخلي. نو را روان اختر کې به انشاءالله هم د روژې په میاشت کې به دا کوشش کوو چې ځل بیا دا غږ پورته کړو، هغه تجاران چې هغې د پاکستان او د نورو هېوادونو نه دغه توکي راوړي، د هغې بدیل راوړي، مثلا رنګونه راوړي، مثلا نور نانځکې راوړي، نور داسې بدیلونه شته دی چې د امن او د پرمختګ او د ولس د خدمت لپاره خلک آشنا کړي په ځای د دې چې پلاستیکي تمانچې او ټوپکې راوړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، دغه کومو تحریکونو کې چې تاسې فعال یې وخت په وخت د ټولنیزې میډیا ته راوباسئ، دې کې هیڅ شک نشته دی چې تاسې په سلګونو لاروین یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې او په نړۍ کې چې ستاسو پیغام سو غوري افغانان یوري خپلوي د هغه دوستانو نه چې تر اوسه پورې په دغه کمپاین کې نه دی را شریک شوی څه غوښتنه لري
مننه عابد صاحب اول خو زه ډیره زیاته مننه کوم د هغه دوستانو نه چې هغه کلم موږ په ګډ غږ کړی دی هغه لبه کویلی دی او موږ سره اوګه په اوګه په خپل کلی ولس کې هر چی ته چې دی هغه پیغام ولس ته رسولې د دې لخت عزت کی د دې مهرباني دا او دا زما لپاره د خوشحالي خبره پدې ده چې موږ یو چاته په داسې یو جګړه تپلشي وطن کې چلته جګړه روانه ده ځوانان یو خبره اوري او هغه به عملي کوي دویم دا چې هغه ځوانان چې هغه ته زموږ پیغام تر اوسه نه دی رسیدلی یا رسیدلی دی هغه په دې حق لا عمل نه دی کړی هیله مې ده ځکه چې دا د یو فرد مسله نه ده او دا صرف زما د وس خبره نه ده دا نه یوازې ستاسو د وس یا د یو رسنۍ خبره ده دا به یو مشترک کوشش دی ځکه چې تشدد په ټولنه کې خبريږي نو د هغې نه ټول ټولنه متاثره وي نو هیله مې ده دا او دغه خواهش مې ده چې دی موږ سره په دغه رنګ کارونو کې نه تنها په فیسبوک کې مننه او قدردانی وکړي بلکې عملا په خپل کلی ولس کې دغه کار شروع کړي د خپل کورنۍ نه شروع کړي د فرد او د ټولنې د فکر د تغییر لپاره تر څو افغانستان د دې بحران نه ووځي او د سیو طرف ته لاړ شي چې هغه تعلیم یافته ټولنې هغه د پرمختګ لپاره کار وکړي او وطن سوکاله کړي ځکه چې ډیر زیات موږ زوریدل نو کله دغه دومره بدبختي ورسته هم ځوانان عمل نه کوي او د تغییر د لپاره کار نه کوي نو دا به زموږ ډیر لوی بدبختي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ایپسو یا نړیوالې رواني ټولنیزې موسسې د چهارشنبې په ورځ په سراج العمارت کې د هیله نمري تر سرلیک لاندې د بیلابیلو پټو استعدادونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د انځورګرۍ د مینوالو د پام وړ وګرځېدل نور حال په رپورت کې درکوو لنمری انزوریز نندارتون کې د بیلابیلو هغو انزورګرانو انزورونه نندارې ته وړاندې شوی وو چې پټ استعدادونه وو او د ایپسو دفتر په هڅو را څرګند شوی وو د یادې موسسې یو تن مسول سمی والله تو تاخیل د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د هیلې موضوع یې ځکه انتخاب کړي چې د ټولنې اړتیا ده
د هیلې موضوع انتخابول دغه د ټولنې د ارزښت او ضرورتیا په اساس باندې موږ دغه موضوع انتخاب کړی دا او موږ غوښتل چې دغه موضوع د نندارتون د تیاتر او ځینو نورو فرهنګي هنري مسایلو لارې خلکو ته ورسو
لنندارتون څخه د انځورګرۍ د هنر په لزګونو خزینه او نارینه مینوالو لیدنه وکړه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغه څخه وو چې د نندارتون ننداره یې کړې وه نو موري مشال راډیو ته وویل چې نندارتون دا سرګندوي چې انسان په هر حالت کې ناهیلی نشي
هیله نمرې سلیک لاندې چې کوم نندارتون او منګولې ده او هغه کې انسان د ماشومتوب نه رانیولې ده تر بوډاتوب پورې هغه هیله او څه چې په دې ذهن کې لري چې هر ځل تعلیم وکړم زما وطن ته سوله راشي زما دغه ارمان دی دا باید پوره شي دغه ټول هغه هی امیدونه دي چې دې پوره کېدل دي او دا باید مثبت طرف ته منګو وي او ناهیلی باید نشو هیڅکله
زرلخت اوسینی وای چې د نندارتون په لیدو یې د سولې هیله په زړه کې راوټو کېدا
البته هیله خو ډېر دی خو چې ډېر هیله مې ولیدا هغه د سولې په اړه نو ځکه اندلته په انزوري نندارتون کې هم موږ ډېر تصاویر داسې ګورو چې ټول د سولې په اړه کې دي چې باید زموږ هیواد ته هیله د ټول هیله مده چې زموږ هیواد ته سولې راشي
ځوان شاعر او لیکوال محمود واکمن وای چې د نندارتون ننداره کتونکو ته د یو حرکت پیغام ورکوي
دغه انزور یو خاص څنګهړنه چې مثلا هیله نمرې تر دې نام لاندې جوړ شوی دی یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوي کته سي پزړه کې لزان سره کوم هیلي ارزوګان یو امیدونه لري کدا غي د تحقق لپاره کار وکړي شونی د چ پلاس راوړي یعنی خلک د لټۍ او تنبلۍ نه راژغوري او ورته د حرکت یو پیغام ورکوي
د یادولو د چې ایپسو یا نړیواله رواني ټولنیزه موسسه د تیرو درې کلونو راهیسې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو هنرونو په برخه کې پټ استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې ورپېژني د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.